تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په پښتونخوا کې د غرمې یوه بجه شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان د بدخشان د پېښې تازه حال، د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې، په کراچۍ کې د تشدد تازه پېښې، په پېښور کې د میشتو قبایلي کډوالو ستونزې او یو شمېر نور موضوعات د دې خبرونې برخه دي. او په دویم نمایي کې تاسو د باختر ستوري 19 پروګرام هم اورېدلی شئ. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې فرخنده اسد یې تاسو ته وړاندې کړي.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان په پیخه ملي ماتم اعلان شوی. چارواکي وایي د 300 زیات کسان په دغه پیخه کې مړه شوی دي. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیخو کې و کسان وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په اديس ابابا کې ویلي، باید د افریقا ولست یوې جمهوری ټولنې او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل غږ پورته کړي. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د ورستۍ طبي پیښې لقبل ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې بعد دغه هیواد پر سیاسي نمائندګۍ او ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلی په مشرۍ یوه حکومتي ډله بدخشان ته تللې او هلته یې له متاثره کورنیو سره لیدلې. په دغه وخت خلیلی وویل امدادي کارونه یې پیل کړي دي.
ما مردم آسیب دیده ای منطقه هم نوایی و هم دردی داریم.
مگده دیگه پیخل زیرمن و خلق سره خواخوگی لرو او همکاروی و پینوان دی ملی دنده او دولتی پول استاسو پا خدمت کدی او اکثر مرستی پیل کیگی او پیل شوی هم دی او راوڑی مو هم دی او نور مرستی هم دی را رسیدو پا حال کدی او لنریوالو سخه هم مگ دیر جر مرستی غارو او پا نریوال سطح او دی ملگرو ملتونو پر سطح.
د جمعې په ورځ له غرمې مخکې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د خویدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. جمهوري ریاست وایي په دې پیښه کې ښایي شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولې چارواکي یره څرګندوي دغه شمېره اوس هم د 300 نه زیاتېدلی شي. د مړو شوو کسانو غیبانه جنازه هم شوې ده. د طالبانو مذاکراتي کمیټي وایي کچرې په ملک کې پوځي عملیات پیل شي نو دغه خانه جنگي پیدا کولی شي. د دغه کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شانل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، باید دواړه غاړې د مسلو حل د خبرو د لارې راوباسي او زیاتوي طالبان مذاکراتو ته تیار دي. په کراچۍ کې په تیر یو شواروس کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه پیښې د ښار په پاکستان بازار، سایټ ټاون او رنګي ټاون او قصبه کالونۍ په سیمو کې مخته راغلي. په وژل شوو کسانو کې د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي، د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې وخت مخته راغلي چې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې 14 مشکوک کسان هم نیولې دي. د افغانستان د لغمان چارواکي ویره لري چې د علي شنګ سین کې د اوبو د زیاتوالي لقبل خای په زرګونو کورنۍ د مرګ لګواخ سره مخامخ شي. د لغمان د والی ویان وایي د تومان بند د خرابې لقبل له 1300 ورځو راهیسې د علي شنګ سین اوبو په زیاتېدو دي. سرحدي ځواک لمرستندویو او په کابل کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې له ادارې نه د همکارۍ غوښتنه وکړه. سین ته نږدې پراته خلک وایي شاوخوا 40000 کورنۍ او 50000 جریبه کرنیز ځمکه له ممکنه نقصانونو سره مخامخ کېدلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یورپ اوو پوځي سارون کې د جرمني برلن ته له هغې وروسته رسېدلی دي چې کله د یوکرین په شرقي سیمو کې روس پلو یاغیانو دوی خوشي کړل. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان دغه سارون کې پرون ماښام برلن ته ورسېدل. د جرمني د دفاع وزیر اورسولا وان در لین وایي دوی پر دې ډېر خوشحاله دي چې دغه کسان صحیح سلامت رسېدلي. دغه اوو سارون کې او د یوکرین د پوځ 15 افسران په سلویانس کې د اپریل په 15مه روسي پلو یاغیانو نیولی وو. دوی پرون د مې په 2مه نیټه د کریملین د یو نماینده ولادیمیر لوکین په مرسته خوشی کړل شو. بلخوا د یوکرین نگران ولسمشر الکساندر پرون د خالی پورس په اوډیسا کې د سلویختو کسانو په وجنه د سوګ اعلان کړي. دغه کسان د مې په 2مه نیټه په خوتو کې وژل شو چې زیاتره پکې روسی پلو وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي افریقایي هیوادونه باید خپل ولست زیات امنیت او جمهوری حق ورکړي. پرون د خالی پورس په اديس ابابا کې ځوانانو، افریقایي مشرانو او سفارتکارو ته په خپل وینا کې هغه د افریقا پر خلکو زور راوړو چې د استحکام او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل غږ پورته کړي. جان کیری په خپل وینا کې وویل،
When people say that kind of development that happened in Europe and Asia can't happen.
کله چې خلک وایي د یورپی او ایجیایي هیوادونو غوندې پرمختګ دلته نشي کېدی، له دې سره موږ اتفاق نه کوو. دغه پرمختګ روان شوی، افریقایان خپل مستقبل پر خپله جوړوي. دا تاسو کوي او خپل ځان لپاره کوي. موږ هم د دغه ځوانانو افریقایانو سره مرستې کوو، څوک چې تعلیم او روزګار غواړي. او دا یو وجه ده چې زنن ادیس ته راغلی
یم.
اسوسییټډ پریس ته جانکاری لخوا لیکي، امریکا غواړي په افریقا کې سرمایه کاری وکړي. دوی قدرتي وسایل لري او د اقتصادي پرمختګ وړتیا هم لري. د عراق د سنیمیشت صوبې انبار په رمادي او فلوجه ښارونو کې تاوتریخوالی له ځنډ پرته روان دی. تر څو ورځو سختو جګړو وروسته پرون ناوخته د رمادي په مرکز کې یو موټر بمي چاودنه هم وشوه. د استوګنې پر ځینو سیمو هوایي بمباری او د توپو ډزې شوي دي. په عین حال کې سیلابونو د فلوجه ځینې برخې ځکه زیانمنې کړې چې سختریزو وسلوالو د فرات سیند د بند دروازې تړلې دي. سیلابونو د کر کروندې ځمکو ته هم سخت نقصانونه رسولي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دا په شام پورې د خپل باقی پاتې کیمیایي وسلې لري کوي او کنه. جان کیری پر دې مسله د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفون خبرې وکړې. شام دیار لسوټنه کیمیایي وسلې له هغې نړیوالې لوزنامې وروسته ختموي چې تیر کال یې کړي او په بدل کې به په شام د مغربي هیوادونو لخوا حمله نه کیږي. په دمشق دا تورونه هم دي چې د تیر کال په اگست کې په یاغیانو سارین ګیس استعمال کړی و. خو رژیم وایي د بي سي مینه دغه کیمیایي وسلې ختمول ځکه ګران دي چې دغلته جګړه روانه ده. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. خبرونه درته فرخنده اسد وړاندې کول. د افغانستان په بدخشان کې د مزک شویدنې له کبله د شاوخوا 300 کسانو وژل کېدو په خلای شوی دی. د یو کس د کور 12 تنه وژل شوی دی.
از 12 نفر یک نفر کابل رفته و د همه ماده دیگه.
د بدخشان د غمیزی له کبله نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم دی. د پاکستاني طالبانو مذاکراتي استازي وای که حکومت پوځي عملیات وکړل نو په ملک به کورنۍ جګړه پیل شي. په کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې اوه کسان وژل شوی دي. د کبالی سیمو بې کورسي وي خلکو وایي دوی ته په پېښور کې څوک په کرایه کور نه ورکوي.
مشته زیات تر چې کیم دا دیگن کا پېښور شه د کیرنی ولې ډیر زیات تکلیف تا چې کیم دی تا ور سیمې څخه په شاک نظر سره کسي پښتنه مې چې کیما کړی ته د کرایه کنه چې یاره مثال چې کیم دی سره تعلق لري چې وزیرستان سره سره نشته.
او په اونیس پروګرام د بختر ستوري کې بعد پښتو ژبې د یو مرسوي خدمتګار په اړه واوري.
نصیر مومند یو اجتماعي شخص او د دې ټولنې خدمتګار او د دې ځوانانو سره دی ول سره خاصه مینه لرله.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لمړی موضوع تل کسنګ تاسو په خبرونو کې هم واوریده. افغان چارواکي وای د بدخشان ولایت په ارګول سوالی کې د سیلابونو او مزک شویدنې لامل اشو خو درې سو کسان وژل شو دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې د 2000 کسانو د مړنی خبر هم ورکړیو. په سیمه کې د ژغورنې عملیات له هم روان دي. چارواکي وای دوی معلومات کړي دي او تل خلکو پښتلې دي او اوس دومره معلومه شوې ده چې اشو خو درې سو کسان وژل شو دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال اجمل اریان راکوي.
د ارګول سوالي د باریک په کلی کې سباندې زر کورنۍ ژوند کوي چې له دې جملې څخه سباندې 300 کورنۍ د خټو او خاورو لاندې شوې دي. د بدخشان ولی ډاکټر شاولی ولا ادیب رسنوي ته ویل کله چې دغه غونډې وخویدله نو خلک هرې خواته پتیښتې شول او غرونو ته یې پناه یوړه. ادیب کله چې سروې وشو او کره معلومات راټول شول نو جوته شو چې په دې پیښې کې سباندې 300 کسان وژل شوي. د دغه پیښې خسارات داسې دي کله چې موږ د ملي پیوستون له مشر سره او له خلکو سره خبرې وکړې درې سو کورونا په ټولیز ډول د خاورو لاندې شوي. د هغوی هیڅ نښه نه لیدل کیږي. موږ غوښتل چې دغه کسان د خاورو لاندې وباسو اما د خاورې حجم له 50 متره هم زیات وو. ماشینري هم د ارګول سوالي ته را رسیدلې. موږ چې سیمه له نږدې وکتل او قومیانو سره مشوره وکړه چې باید دغو وژل شوو کسانو ته غیبانه جنازه وکړو. غه همدارنګه زیاته کړه جسدونه چې د خاورو او خټو لاندې شوي د هغوی راوستل ناشونی کار دی ځکه له 50 متر څخه زیاته خاوره په دغه کلی انبار شوې. د پیښې په سیمه کې غایبانه جنازه هم وشوه. په همدې حال کې ستنو چې د خپل د کورونی غړي له لاس اور کړی. ازادي رادیو ته داسې وویل
از 12 نفر یک نفر قبر رفته و د همې مونده
دیگه نشه په هیګ زمال کورونی څخه 12 کسان وژل شوی او تنها یو کس ژوندۍ پاتې دی چې هغه هم په کابل کې وو. د خاورو لاندې شوی ورور مې پلار مې د اکازوی مې خزمې او ټولې د خاورو لاندې شوی. په عین حال کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي مرستندوی ارګانونه د پیښې سیمې ته راغلي وو او د ارګول سالی په دغو زیانمنو کورونی خپل خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشلو لړۍ پیل کړې وه. د هیواد د ولسمشر دوم مرستیال هم له وزیرانو او یو شمېر د ولسي جرګې غړو سره سیمې ته راغی او له خلکو سره یې له نږدې وکتل. ښاغلي کریم خلیلي د دغې پیښې له زیانمنو کورونیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او همداراز د دغې پیښې خلکو ته یې وویل چې ټول دولتي چارواکي او د افغانستان خلک ستاسو تر څنګ دي.
با مردم آسیب دیده منطقه هم نوایی و هم دردی داریم، همکار هستیم.
موږ د دغې پیښې له زیانمنو خلکو سره خواخوږي لرو او همکاریو په عنوان د ملي دندې او دولتي ټول ستاسو په خدمت کې دي او اکثره مرستې پیل کیږي او پیل شوي هم دي او راوړي مو هم دي او نورې مرستې هم د رارسېدو په حال کې دي او له نړیوالو څخه هم موږ ډېر ژر مرستې غواړو او په نړیواله سطح او د ملګرو ملتونو په سطح
عمومي او بین المللي خواهیم داشت.
د یادونې ده چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د باریک په سیمه کې 200 نورې کورنۍ هم د غره د ښویېدو له ګواښ سره مخ دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو په وینا هڅې پیل کړي او دغه کورنۍ امنو سیمو ته انتقال کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو بدخشان.
د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډۍ د ښویېدو په پیښه کې د رسګونو کسانو د مړینې له کبله نن رسمن ملي ماتم اعلان شوی دی. د افغان حکومت یو پلاوی د قربانیانو د شمیر معلومولو او د مرستې رسونې لپاره هلته ورغلی دی. صالح محمد صالح نور حال راکوي.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د طبي غمیز له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمایندګیو ملی بیرغ نیم ځوړند وي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلی په مشرۍ یو دولتي هیئت بدخشان ته تللی او د غونډۍ د شوېدو د پیښې په اړه به خپل راپور ډیر ژر ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ تر غرمې مخکې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د شوېدو په پیښه کې د سلګونو کسانو د مړینې راپور ورکول سو. جمهوری ریاست وایي په دې پیښه کې شای شاوخوا 300 کسان مړه شوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. چرواکی وی په لسګونو کسان لا هم لا درک دي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې په ارګو ولسوالۍ کې د طبيعي آفت له کبله اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسول پیل سوي، خو د لنورو کسانو هم د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه. د لومړنیو مرستو رسول پیل سوي دي. هیله ده مرستې زیاتې سي او زیات کسان مرستې وکړي، ځکه ګڼ کسان اغیزمن سوي دي. زیاتو هڅو ته اړتیا ده او دا موضوع په جدیت سره څارو. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډې د شوېدو او هلته د لسګونو کسانو مړینې او بې کوره کېدو په نورو ولایتونو کې ځوانان وهڅول چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه واخلي. پرون په کابل او څو نورو ولایتونو کې ځوانانو له خلکو د ارګو ولسوالۍ له آفت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د بس پنې ټولول پیل کړل. افغان لیکوال متی الله اباسین په کابل کې د ځوانانو د یوې ډلې مشري کوله.
زیات خوشاله شو چې خلک پوره ایماندار او خواخوږي خلک پاتې شوي دي. لا ډېره په لقمندۍ کله به دوی چې دا بنرونه کتل چې زموږ لسونو کې وو، په ډېره تلوسه به مې موږ سره همکاري کوله. دا لړۍ به نن هم تر ماښام پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهوري ریاست هم له ملي سوداګرو، مرستندوی ادارو او نورو ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په بدخشان کې له اړو کسانو سره مرسته وکړي.
صالح محمد صالح. د طالبانو د استازو کمیټې رابطه کار وایي چې د پوځي عملیاتو په صورت کې به په ملکي کورنۍ جګړه پیل شي او وسره طالبان خبرو ته تیار دي. دا څرګندونې د پاکستانیو طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه له مشال رډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دي. د پوینا پوځي عملیات د مسلې حل نه دي، بلکې دواړه غاړې د خبرو بهیر پر مخ باید بوزي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د مولانا یوسف شاه دا وینا وه، طالبان چې دي هغه دا وخت هم مذاکراتو لپاره تیار دي او که چېرې اپریشن وکړلې شو او یا هغه خلک چې غواړي چې په ملک کې د خلکو سره طالبانو سره مذاکرات نه بلکې اپریشن دي د دې په ضد وکړلې شي، نو دغه شان به په ملک کې خانه جنگي شروع شي او د دې به هیڅ چاته هم فائده نه رسي، بلکې الټه به دا اولس دا قوم چې کوم دي دا به نور خطراتو سره مخ شي. نو طالبان دا وخت هم لګیا دي د مذاکراتو لپاره تیار دي او هغه د ډزبندۍ پورې څو پورې خبره ده. نو هغه ویلا چې د ډزبندۍ موږ ډزبندۍ دی خو د هغې باوجود هم په موږ باندې په ځینې ځایونو کې حملې کېږي. نو په دې وجه موږ ویلي دي چې موږ اوس هم مذاکرات ته تیار یو او موږ مذاکرات کول غواړو او دا ټولې مسلې چې کومې زیاد مذاکراتو د لارې حل کول غواړو. نو مولانا یوسف شاه دا وینا وه چې حکومت له هم دا په کار دي چې د مذاکراتو لاره خپله کړي او دا کومه شخړه چې کومه ده دا صرف او صرف د مذاکراتو د لارې هوارېدلی شي. که دې نه وړاندې موږ وګورو ډېرې اپریشنې شوي دي خو د هغې څه خاطر خان نتایج چې کوم دي نه دي راوتي. نو دا حکومت سره یو آخري موقع ده په کار دی چې په دا مذاکرات سنجیدګۍ سره واخلي او طالبانو سره مذاکرات وکړي، ځکه چې د مذاکراتو فائده شته خو نقصان یې نشته دی. بلخوا طالبان اوس هم هغې دا خبره کوي چې موږ مذاکراتو ته تیار یو او حکومت دې موږ سره مذاکرات وکړي. نو د مولانا یوسف شاه دا وینا وه چې حکومت له دا وخت په کار دی ټیک شله چې په مذاکراتو کې لږ ځنډ راغلی دی، خو دا ځنډ هم ډېر زر به ختم شي او موږ هغې سره په رابطه کې یو او موږ کوشش دا دی چې راتلونکي کوم دویم پړاو چې کوم دی د مذاکراتو دپاره چې حکومتي ډلې او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه دې حوالې سره زموږ کوششونه روان دي او موږ لا ځای اوسه پورې ټاکلن دی، خو ولې موږ هغې سره په رابطه کې یو او چې څنګه معمولي حالات لږ نور هم ښه شي او مذاکرات طرف ته حالات ټیک شي نو موږ به دوباره هم دا کوشش دی چې د مذاکراتو دپاره ځای وټاکو او یو ځل بیا د ملاقات وشي او دا پروسه چې کومه دا مخ په وړاندې لاړه شي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په کراچۍ ښار کې یوې خواته له تیرو څو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي، نو بلې خواته په دغه ښار کې په بیلابیلو برخو کې تیره شپه هم اووه کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د متحده قومي مومنټ دوه غړي، د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ ښار کې تیره شپه د تشدد پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د لټون عملیات دوام لري. پولیس چارواکي وایي په دغې عملیاتو کې دوی تر اوسه 14,000 مشکوک کسان نیولي، خو بیا هم په کراچۍ ښار کې وخت په وخت د فرقیز او نور تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي. شنونکي وایي په کراچۍ کې د لټون د روانو عملیاتو درېیمه مرحله شروع شوې، خو لا هم امنیتي ځواکونه په ښار کې د فرقیز او نور تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه وایي د اپریشن مثبت نتایج تر اوسه مخې ته را نغلل. دا خبره صحیح ده چې د دې اپریشن وروستو په کراچۍ کې د وژنو کچه راټیټه شوې ده، خو دا هر څه عریضي ښکاري ځکه چې اوس هم په ښار کې وخت نا وخت په ناڅاپي توګه د تشدد پیښې تیزې شي. په ښار کې د فرقیز تاوتریخوالي دا حالت دی چې سهار د یوې فرقې سړی ووجل شي نو تر ماښامه د مخالفې فرقې سړی هم وژل کېږي. د دې نه ښکاري چې امنیتي ځواکونه لا هم په دغې پیښو کې ککړ اصلي کسانو ته نه دي رسیدلي. د توصیف احمد خان په خبره د ښار هغه سیمې چې هغه د وسلوالو ډلو د مرکزونو په توګه پیژندل کېږي هلته اوس هم پولیس او نور امنیتي ځواکونه نشي ورتلی، او همدا وجه ده چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې په پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. بلې خواته د کراچۍ تر ټولو لوی ګوند ام کیو ایم وایي د روان اپریشن په مهال د دوی د ګوند غړي نیول کېږي او بیا د هغوی مړی موندل کېږي. د یاد ګوند چارواکي په نیم فوجي دستو رینجر ځواک تور لګوي چې دوی د دغې کسانو په نیولو او رکولو کې لاس لري، خو د رینجر ځواک د چارواکو لخوا د ایم کیو ایم دغه تورونه رد شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وایي په کراچۍ ښار کې روان عملیات یوازې او یوازې د شورخوخو په ضد دي. د هغه په وینا په کراچۍ کې به تر هغې عملیات دوام ولري تر څو په دغه ښار کې په مکمله توګه امن نه وي راغلی. شاهد حیات وایي په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو په مخه پولیس هغې علاقو ته ځي چرته چې موږ ته معلومه وي چې جرایم پیشه خلک هلته شتون لري. په کراچۍ کې روان عملیات د کوم مخصوص ګوند په ضد نه دي، بلکې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دي. یاد دی وی ایم کیو ایم ګوند په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په مهال د دې ګوند د غړو په ورکیدنه او د هغوی د مړو په موندنه د زیارت په ورځ کاربندیز کړی وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د تیر زیارت په ورځ د کابینې څخه یو ځل بیا یو صوبایي وزیر او یو مشر له خپلو دندو څخه لری کړ. د دې وړاندې د کابینې څخه د قومي وطن پارټي دوه وزیران د درغلیو په تورونو لری کړل شوي وو. کارپوهان وایي واکمن ګوند د حکومت د چلولو تجربه نه لري. غلام غوث نور حال راکوي.
د تیر زیارت په ورځ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل د خپلو عهدونه لری کړل او صوبایي حکومت د دې وجه دا وښودله چې د کابینې د دې دوو غړو کارکردګي ښه نه وه. او په پا پاکستان تحریک انصاف کې د ننه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملی په ځنی غړو مشتمل یوه بیله ډله هم جوړه شوې ده. په دې تناظر کې په پیښور کې سینیر خبریال رحیم الله یوسفزئی وایي چې موجوده صوبایي حکومت د بیلابیلو وجوهاتو له وجې د انتشار ښکار دی.
نو دې خدا وایي چې د هغې کارکردګي ښه نه وه، خو ډېر خلک دا وایي چې نه دې کې نورې خبرې هم دی، دې کې هم د ټګټر وړی الزامات شته، خو هغه دې نه ښکاره کوي، دې په خپلو کسانو باندې پرده اچي. او چې دوی دا هم وایي چې درې نور کسان چې دي د هغې سارنې لاندې دي، نو داسې معلومېږي چې دې حکومت کې ډېر زیات انتشار دی. دا سمی نه خوري، دا وزیر اعلی چې کوم دی پرویز خټک، هغه دا شکایت په ښکاره باندې خو نه کوي، خو موږ خبر یو چې دوی چې کوم مرکزي مشران دي د ګوند، هغې ډېر په صوبه کې د صوبې په حکومت کې لاسوخه نه کوي.
بلی خواته د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومتي امورو د سارنې لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې دي، خو رښتیا خبره دا ده چې ټولې فیصلې یو تن کوي.
د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې پارټۍ په کومه طریقه باندې دوی له عهدې ورکړې او په کومه طریقې باندې چې دی اردو نه لرې کړې شو. دلته کې په پارټۍ کې چې دی دننه چا ته پته نشته چې څه کېږي، خو سهار چې راپاسینو یو نوې فیصله چې دی هغه پرې مسلط شوي.
د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت کې شامل د قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلیو په تورونو د صوبایي کابینې نه ویستل شوي وو. او د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وایي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت د چلولو سمه پوهه نه لري.
یو لس میاشتې پسته دوی ته پته ولګېد چې د دې وزیرانو کارکردګي ټیک نه ده. دا خو بیا ریفلیکټ کوي چې چا سلیکټ کړو او څوک چې د ټیم کیپټن دی په هغه باندې د هغه په افیشنسي باندې هم دا ریفلیکټ کوي چې هغه ته یو لس میاشتې پسته پته ولګېده چې د دې کارکردګي ټیک نه وه. نو په کار خو داری شي بیا هغه هم دې خپل ریسپانسبلټي اون کړي او ودی وی چې یره زما کار کړ دګین ټیک نه ده.
د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت د صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی او د وزیر اعلی د مشیر یاسین خلیل د لری کولو په لړ کې د دریس خپل کړی دی چې د دې دواړو کارکردګي خنوه، خو په دې لړ کې نور تفصيلات نه دي په ډاګه کړي. او صوبایي حکومت وایي چې د صوبایي وزیرانو د سارنې د عمل به وړاندې هم جاری ساتي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
فرایډی ټایمز په خپل یو اداري کلیک چې باید په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف قانون زر تر زر جوړ کړل سي او په دې لړ کې نور وخت ضایع نه کړل سي. د دې لیکنه غټه کې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله په خپل یو لیکنه کې وایي تحفظ پاکستان آرډیننس د پوځ او امنیتي ادارو نه علاوه د نورو ټولو لپاره یو لانجمن قانون دی او هر یو کس پرې سختی نیوکې لري. په دغه قانون د پاکستان سیاسي ګوندونه، میډیا او مدني ټولنې یو شمېر نیوکې کوي، ځکه چې د دوی په فکر دغه د بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده. فرایډی ټایمز لیکي دی کې شک نشته چې په دغه قانون د خلکو سخت اعتراضات دي، خو پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو سخت قانون ته هم ضرورت لري. په دغه هیواد کې چې ترهګري یو لویه مسله ده او په وس د ډیر وخت نه د یو داسې قانون د جوړولو غوښتنه کوي چې باید د عدالتونو له لارې ترهګرو ته سخت سزا ورکړل شي. بلخوا سیاسي ګوندونه د داسې قانون د جوړولو پر دې هم خلاف دي چې اکثره په تیرو وختونو کې داسې قانون هم د دوی خلاف استعمال شوی دی او زیاتره د پاکستان پوځ خپل سیاسي مخالفین په جیلونو کې اچولي او له دغې لارې خپل مخالف غږونه خاموشه کړي دي. فرایډی ټایمز لیکي په تحفظ پاکستان آرډیننس ځینې نیوکې پر دې وجه کیږي چې د دغه قانون لاندې به امنیتي ادارې بغیر وارنټ د کورونو تلاشي اخیستل شي، څوک هم د شک په بنیاد نیولې شي، تر نوي ورځو پورې په قید کې ساتلې شي او دغه موده زیاتولې هم شي. دا شان د قیدیانو د ځای په اړه معلومات یوازې له ځان سره ساتلې شي او تر هغې پورې به یو کس مجرم ګڼل کیږي تر څو چې ځان بې ګناه نه وي ثابت کړي. او مختصر دا چې دغه قانون امنیتي دولتي ادارو ته دومره واک اختیار ورکوي چې کد 200 هم نوې خوخنو د نامعلومه مودې لپاره یې پکیټ کې ساتل شي. مجلل کې نور هوادونه هم د درغری خلاف سخت قوانین لري، لکه د مثال په توګه هند په 1950 کې داسې یو قانون جوړ کړی و چې په پنجاب او کشمیر کې د درغری د ختمولو لپاره استعمال کړي، او څنګه چې دغه مسله هواره شوه نو دغه قانون یې هم ختم کړ. امریکا هم د 11 ستمبر د پیښو وروسته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو داسې قانون جوړ کړ چې له عملی امنیتي ادارو ته زیات واک اختیار ورکړل شو، خو په امریکا کې دغه قانون بیا د سیاسي ډلو خلاف نه دی استعمال شوی او نه په خوا داسې شوی دی. فرایډی ټایمز لیکي باید په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف داسې قانون د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه جوړ کړل شي، خو په دې لړ کې نور وخت ضایع کول به دغه هیواد ته ګران پریوزي.
فرخنده اسد وا چې د فرایډی ټایمز کې د خبرسوي هغه مقاله په اړه تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره د قانون په اړه لیکل شوی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په خیبر پښتونخوا او په بیا په خاصه توګه پېښور کې د کبالي سیمو څخه به کورسوي خلک هلته وای چې دوی له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د دوی تر ټولو لوی مشکل دغه دی چې چا لورسي کور په کرایه نیسي نو هغه دوی ته د شک په نظر ګوري. دوی مشال ریډیو ته وویل چې دوی کله له خلکو پښتنه وکړي چې زه کور په کرایه نیسم، او هغه ورته وایي چې د کوم ځای دوی ورته چې زه د وزیرستان یم، نو هغه ورته وایي چې نه مشکور نلارو. د زلاند یوسفزی پر ریپورت کې تفصیل اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو رحم نور داول مشال ریډیو ته وویل چې په خبر کې د کرایې کور لپاره ډیر کوشش وکړو خو ځای ورته چا ور نکړو او مجبورن یې خپل کړه بیرته وزیرستان ته وړو.
مشتا زیات تر چې کیم دا دګن کې په شاور شه د کیر نیولې ډیر زیات تکلیف تا چې کیم دې تا ور سیمې څخه پر شاک نظر سره کسي او دا سي صحیح ریسپانس نر کوي. پښتنه مې چې کیما کړی ته د کیرې کنای چې یاره مثال چې کیم دې سره تعلق لري چې وزیرستان سره چاره نشتا، او مشتا زیات تر چې کیم دا کوشش باندې ته خو باندې شابت اسوا چې اکثر به مشتا مشکلات زیات وي، آی ډی پی خلک په ډیر زیات تر غلي وي باندې سپیس کام دا کیم ځای ته ویرالي ځلکه ځنه ځای شه به ملاو شلې به کریز یوته وي ډیر حد نه به یوته وي.
د وزیرستان سره تعلق درونکو یو بل کس محمد رسول وینا دا چې تیر گورنر انجینیر شوکت الله لخوا د کرای کورنو لپاره د نوي قانون پاس کېدو وروسته ټول قبایلو ته خیبر پختونخوا کې او بیا خصوصا پېښور کې اوسېدل ډیر ګران شوې دي.
خپل علاقہ شان شي پته کې دای په پېښور شان شي پته کې خپل علاقہ شه حالات خراب دي. په پېښور شه داسې نوي نوي قانوني نه وتر او مخه تا کړل چې غې د واجب نه دی هغه په هیڅ صورت باندې نشي پیرا کوي کاغذي کوي. د دې مشته ډېر زیات مشکلات ته د ټوله قبایل سره خاص کر د شمالي د وزیرستان یا جنوبي وزیرستان د خلک سره الریډي آی ډی کارت په جیب شوی او دلته کې پېښور تر غلا وې دمر چک پوسټینه کرس کړی وي، نو کدا سکیورټي ریسک وي دا کاس په خپل نو آیا د پېښور ته الریډي رسیدل د دلته سکیورټي ریسک شو.
د پېښور یو پراپرټي ډیلر حنیف الله وای چې د کرایې د ځایونو لپاره د نوي قانون مطابق د پېښور اوسیدونکو دوه کسان به د کرایېدار ضمانت کوي او د قبایلی سیمو څخه راغلي کسانو ضمانت ته څوک غاړه نګ دي.
قبایل خلک ته څوک دي پېښور کې نه زه به خو ورور دی پلار دی زوی ورور دی ورور خزه زمورینه نه اخلي دا خو یو قبایل راشي چې پېښور کې څوک پېژني دی وای دا غټ تکلیف د قبایل لپاره موږ ته وای تاسو اول چې موږ راځي تاسو کور نیسي څوک ثاني کوم زینه راغلي پېښور کوم څوک شته نه مشته پېژنګلی موږ څوک شته وای چې موږ نشته یا موږ ته تاسو دا غوایان پیدا کوي تاسو به موږ په سره اګریمنت کوي.
یاد دی چې د روان کال فروری په میاشت کې د خیبر پختونخوا په خاني گورنر انجینیر شوکت الله د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس په نوم د کرایې کورنو لپاره قانون پاس کړو چې تر مخه کرایېدار خپل او د کور د غړو پوره تفصیل ورکولو او کومه ضلع کې چې په کرایې اوسېږي د هغه ضلع اوسېدونکو دوه ضمانتیانو ورکولو پابند دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو ورډونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې یوه نیمه بجه سو راځي له فرخندا ست څخه د خبرونو لنډې سو.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان په پیخه ملي ماتم اعلان شوی. چارواکي وایي د 300 زیات کسان په دغه پیخه کې مړه شوي دي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د سبان دي 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی بو. ولې چارواکي یې سرګندوي د غشمیره د 300 نه زیاتې دلې هم شي. د طالبانو مذاکراتي کمیټې وایي کچره په ملک کې پوځي عملیات پیل شي نو دغه خانجنګي پیدا کولی شي. دغه کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شانن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي باید دوانه غاړي دغه مسله خبرو دلاري هوار کړی. ته پاکستان په کراچۍ کې پاتیر یو شواروس کې د تاوتریخوالي په بلابلو پیښو کې و کسان وژل شوی دي. په وژل شو کسانو کې د ایم کیو ایم ګوند وغړي د کراچۍ د محکمې یو وکیل او د یو شخصي سکول پرنسپل هم شامل دي. د افغانستان د لغمان چارواکي ویل لري چې د علي شنګ سیند کې د اوبو د زیاتوالي له کبله خی په زرګونو کورنۍ د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. سیند ته نږدې پراته خلک وایي شاوخوا 40,000 کورنۍ او 50,000 جریبه کرنیز ځمکه له ممکنه نقصانونو خرابېدلی شي. د یورپ اوبو پوځي سارون کې د جرمني برلین ته له هغې وروسته رسېدلي چې کله د یوکرین په شرقي سیمو کې روس پلو یاغیانو دوی خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي افریقایي هیوادونه باید خپل ولس ته زیات امنیت او جمهوري حق ورکړي. پرون د خالی په ورځ په اديس ابابا کې ځوانانو افریقایي مشرانو او سفارتکارو ته په خپل وینا کې هغه د افریقا پر خلکو زور راوړو چې د استحکام او اقتصادي پرمختګ لپاره خپل غږ پورته کړي. د عراق د سنیمیشت صوبې انبار په رمادي او فلوجا ښارونو کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري. په عین حال کې سیلابونو د فلوجا ځینې برخې ځکه زیانمنې کړي چې سخت دریځو وسلوالو د فرات سیند د بند دروازې تړلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دا په شام پورې دا چې خپل باقی پاتې کیمیاوي وسلې لري کوي او کنه. جان کیری د شام او یوکرین په شخړو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې کړي.
مشال ریډیو ته غوښتل فرخندا صدر ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس بولار سو اسلام آباد او بغروش ته پاکستان په کورونی ورسپانه کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. ریاض مساخیل د ورسپانه لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په امن مذاکرات او دغه لړکی د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي دي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې حکومت او پوز د مذاکرات لړکی سنجیده دي او دارنګ طالبان هم غواړي چې مذاکرات کامیاب شي، خو بعضي مذاکرات کار دي عمل کې سنجیده نه دي او دوی په دې خبرو خپل سیاست پکوي. نو ځکه باز د ګل پورز وزیر اعظم د ټول احوال نه خبروم. اداري وایي د چودري نثار علي خان د خبرونه ظاهريږي چې دوی نور مذاکراتي عمل ختمول غواړي، خدا به یو خف فیصله نوي او د سره با تر دې د ما شوی پرمختګ باندې اوبو ووړي. بل طرف ته چودري نثار علي خان په خپل هم د خبره مني چې د امن یوازینه لار مذاکرات دي او د مذاکراتو دوران د نامنه پیښو کې هم ښکارا کمی راغلی وو. نو د وزیر داخله له خوا داسې هیڅ قسمه بیان یا اقدام با د ملک او اولس په ګټو کې نوي. اداري اخیره کې لیکي چې نړۍ کې هر چرته دا قسمه مذاکرات کیږي نو هغه ډیر پټ او خفیه ساتلی شي او چې د مذاکراتي کمیټې هم چاته پته نوي. خو دلته د مذاکراتي کمیټې غړي هر خبره میډیا سره شریکوي. نو ضرورت د دې خبره ده چې باید دغه اصول په پام کې اوساتل شي او مذاکراتي عمل په سنجیدګۍ سره او په پټه مخ په وړاندې بوتل شي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د افغانستان بدخشان ولایت کې د خټ راخوېدو له امله ټول کلی د خاورو لاندې راغلي دي چې پکې په زرګونو خلک گیر دي او تر دې دمه په سونو مړي راوستي شوي دي. بل طرف ته د دغه ځای گورنر وای پیخه کې تر 2.5 پورې خلک وجل شوې دي او د خټ راخوېدو وجه د 13 ورځو بارانونه دي. خو افسوس دا دی چې د 13 دیارلسو کالو راسي امریکا او ناتو افغانستان کې میشته، خو دا ښکاری چې د دوی د افغانانو د ژوند سره هیڅ سروکار نشته. کدا سې نه و نو پکار و چې د جديدې ټکنالوژي په بنیاد یې دغه خلک د خطر نه آگاه کړي وو. اداري وایي چې په خپل افغانستان سره د اتحادي ځواکونو امدادي کارونو کې بوختي، خو دا سیمه چونکه د پاکستان، چین او تاجکستان سره هم نږدې ده، نو ځکه د دې گاونډي ملکونو هم فرض جوړیږي چې د بیوزله افغانانو مرسته وکړي او د سخوخ کې د هغوی په کار راشي، ځکه چې کم خلک د خاورو او غټانو لاندې گیر دي او لا ژوند دي. د هغوی لټون او ژوند دي راوستل یو اهم او ګران کار دی. اداري اخره کې لیکي چې د دې پیښې ترڅنګ په ارګوز لکه په 1400 کورونو یو بل خټ راخوېدل دي. دا راز جوزجان او فریاب کې هم سیلابونو او بارانونو په سونو خلک وجلي او په زرګونو یې متاثر کړي دي. دا شان د کورونو، فصلونو او سارو پرنګي ورته مالی زیان هم اړولې دي، نو داسې حالاتو کې د ملګری ملتونو اتحادي ځواکونو فرض جوړیږي چې د افغانستان مرستې وکړي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښونه بچ کېدو لپاره دوی ته جدید آلات ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون او ورځپاڼې د صحافت نړیوالو ورځي او په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکنه کړې ده. فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو او له امریکا سره په تعلقاتو باندې لیکنه کړې ده. د دغو لیکنو غټه کې له ګولایا څخه ورو
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې خپل اداریا د صحافت نړیوالې ورځ په اړه ځانګړې کړې. په اداریا کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په درېمه نیټه د صحافت نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو په پاکستان کې دا ورځ په خوشحالۍ نن لمانځل کیږي. دا ورځ د حکومت کلینډر یا په ډایری کې داسې وي چې د صحافت د ازادۍ په اړه یو څو بیانونه خپاره کړي او د دې ورځې په اړه زبانی خبرې وکړي. ورځپاڼې کې په ټوله نړۍ کې خلکو ته معلومات رسول له دړکو سره مخ دي. په ځینو وختونو کې نیغ په نیغه بندیزونه یا سینسرشپ او په ځینو کې خبریالان نیول کیږي او یا ورته دړکې ورکول کیږي. ورځپاڼې د پاکستان خبریالانو په اړه لیکلي چې په دې هیواد کې صحافیانو ته د دړکونو زیاتې خطرې دي. په دې هیواد کې خبریالان وژل کیږي. په دې رستو کې د یو ټی وی چینل مشهور خبریال په کراچۍ ښار کې زخمی کړل شو. د ورځپاڼې په وینا له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې څلور دیش خبریالان وژل شوي دي. په ادارې کې د رسنو ازادي د کلنې رپورت په حواله راغلي چې له یوې لسیزې راهیسې میډیا په خطر روانه ده. دغه ادارې په 2013 کال کې په 190 هیوادونو کې سروې کړې او وایي چې یوازې 2% رسنۍ آزاد دي. په دې کې 3% رسنۍ آزاد نه دي او باقی پاتې هم د اثر لاندې دي. په ادارې کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې استخباراتي ادارې غواړي چې د رسنو ازادۍ محدود کړي. په پاکستان کې په مبینه توګه خفیه ادارې په چټکتیا سره په رسنو اثر انداز کیږي. د دې ترڅنګ د سخت دریځو ډلو لخوا هم دړکې ورکول کیږي او سیاسي ګوندونه هم د خبریالانو اواز غلی کولو هڅه کوي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د ادارې په پای کې لیکي چې په پاکستان کې رسنۍ هر ورځ د ولسی خدمات په برخه کې ډیر مهم کردار لري او بدلون ډیر په توندۍ سره روان دی. له هر اړخ نه د دړکو باوجود رسنۍ به خپل سر ټیټ نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د افغانستان ولسمشر انتخاباتو دویم پړاو کې به دوه کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ مقابله وي او داخل چې له امریکا سره له مخکې نه خرابې شوې اړیکې پر ځای شي. دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. که څه هم ولسمشر حامد کرزی دا تړون کړی وو خو لاسلیک کولو نه انکار کړی دی. مجللی کې که څه هم امنیتي تړون تر مخه به ځینې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي، خو د دغه هیواد ته د ورپېښو چیلنجونو او نه هم د امریکا د خارجه پالیسۍ حل دی. مجلې څلور نقطې په مقاله کې راخستي چې له یو بل سره تړل شوي او باید امریکا له دغه هیواد نه د وتلو په صورت کې په پام کې ونیسي. دې سره به د امریکا او نړۍ امنیت خوندي شي. لومړی د ترهګرو مخه ونیول شي چې بیرته پټنځایونو ته لاړ نه شي او دا هله ممکن ده چې په دې هیواد کې د خانه جنګۍ مخه ونیول شي. د دې موخې ترلاسه کولو لپاره درېمه خبره مهمه ده چې د افغان حکومت سره د پاکستان او هند لپاره د سیاسي رول جوړ کړل شي او د دې لپاره ضروری ده چې څلورمه لار خپل کړل شي او په دې هیواد کې د امریکا تعمیري شتون ته دوام ورکړل شي. مجللې کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2008 کال کې ژمنه کړې وه چې د القاعده او طالبانو پر ضد جګړه لومړی ترجیح ده او دا جنگ به دوی ګټي. مجللې کې ولسمشر اوباما باید خپل وعده پوره کړي او دا نا وخت هم نه دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی ساری سیال سرګی لاروف د اوکراین د بحران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. جان کیری د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او د و څارونکو خوشی کېدل وستایل چې روس پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولې وو. د اوکراین پر حالاتو نور تفصیل له سالم محمد صالح څخه ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسی سیال سرګی لاوروف په اوکراین کې د بحران پر زیاتېدو ټلیفوني خبرې وکړې. کیری د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د او څارونکو د خوشی کېدو له کبله چې روسی پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولې وه خوشی وشو. د خو ویل مهمه ده چې روسیا د هغو روسی پلوه بیلتون غوښتونکو له ملاتړ لاس واخلي چې د اوکراین په ټول ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولې دي. لاوروف په خپل ور جان کیری ته وویل واشنگتن باید له خپل نفوذ څخه په استفادې د کیف رژیم پر اعتراض کوونکو له پوځي برید څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر والټر شتاینمایر هم د نړیوالو څارونکو د خوشی کېدو ستاینه وکړه.
دی وی ډیر خوشیم چې د نړیوالو څارونکو د ډلې او اوکراینی افسرانو ازادي ممکنه سوه. شرایط ته په پام سره لومړنی انګیرنه دا ده چې خوشی سوي کسان شدي. لکه څنګه چې تاسو په تیرو ورځو کې کتلي، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو د خوشی کېدو لپاره مذاکرې سختې وي. څو وره نږدې و چې له ماتې سره مخامخ شي. دا په اصل کې ده چې د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې قواوې په کراماتورسک ښار کې د امنیتي خدماتو ادارې بیا په خپله ولکه کې راوستلې. کراماتورسک ښار په سلوینسکي د اعتراض کوونکو د اصلي اډې په جنوب کې پروت دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال دغه سیمه هم د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سوې ده. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن واکوف وویل پرون سهار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات بیا پیل شول. راپورونه وایي په تیرو دوو میاشتو کې روسیې خپل شاوخوا 40,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو، او سم ستاسو پام د افغانستان په ختیځ کې د افغان ښځو شبکې په نامه ټولنې په سوله او امنیت کې د ښځو د کردار ترنوال نه دي چې کومه د شنبې په ورځ یو مشورتي غونډه کړې ده، هغه ته رابلو. په کارپوهان په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی او دغه ریپورت یې برابر کړی دی.
دغه غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان ښځو شبکې په ګډه جوړه کړې وه، د ننګرهار په یو شمېر دولتي چارواکو او د مدني ټولنو پر استازو سربیره ورته له کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هم کارپوهان وربلل شوي ول. په دې اړه په ختیځ کې د افغان ښځو د شبکې د ساحوي دفتر مسول خانقا غرمل خبریالانو ته وویل
دا غونډه به زموږ دوه ورځې دوام کوي او په دې کې به د دوه نظریات راټولی شي، څنګه کولای شو چې د ښځو په وړاندې اسانتیاوي راوړي او د سولې او د امنیت په برخه کې دو سر کومه، او هغه غوره نظریات چې کوم تطبیق کوي هغه واخلي. دا مواد به موږ راټولو، بیا به مرکز سره شریکو او هغه به انشاءالله بیا تصامیم پینس.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤول تورپیکی وایي چې که دوی ته زمینه برابر شي، دوی حاضر دي چې د دولت له مخالفینو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي.
د زمينه موږ ته مساعد شي، زمنګ ننګرهار خزي هم کولای شي چې په ډیر سر لوړی سره الله شي، هغه سر د نزدینه کینی او هغه په دې او په هوی چې د افغانستان زمنګ ګډ پور دی او نور مپرې دي چې زمنګ مایند بوري شي، زمنګ ځوانان مثلا د منځه لاشي او نور خطرناک عواقب دلته منځ راشي. زما دې او کښ خور په صفت خپل هغه ورونو ته چې د مخالفینو په سبب کې ولار دي او د پښتنو دود په حساب باندې هغه ته موږ زولې غړو چې دې راشي د جنگ څخه اس واخلی او د خپل رونو او د خپل زامن او د خپل خوين سره یو ځای ژوند کی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي انګیزه شینواری بیا وایي چې په غونډو او سیمینارونو سولې نشي راتله، په کار د چې د سولې لپاره عملی ګامونه واخیستل شي.
دغه سی غونډې او سیمینارونه چې د ډیر لسکالو په جریان کې دغه تر سره کوي او تر اوسه پورې د عمل لري، او دا نن پروګرام هم یو داغې نه دی. نو زه سل په سلو کې دا ویل شم په دې کې ما سره ټول افغانان موافق دي چې د سولې پر اوستو باندې هیڅ کوم اغیز نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون مشر صابرینه حمیدی وایي چې که د سولې په اړه د نظریاتو لراټولول وروسته تعقیبي او نظارتي ناستې دوام ومومي، نو امکان دی ولري چې سوله تامین شي.
موږ د نظریاتو نه باید عملی نتیجه ولرو او دا تعقیبي ناستې ولري، نور نظارتي پروګرامونه دی ولري چې کوم ناستې چې وشوي، کوم نظریات چې راټول شو، څومره دغه نظریات عملی جنبه واغسته او دغه عملی جنبه څومره په ټولنه باندې مثبت تاثیرات واچو.
د افغان ښځو د شبکې چارواکي وایي چې دغه دوه ورځې غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1415 پریکړلیک په اساس جوړه کړي چې په هغه کې د ښځو د امنیت خوندي ساتل او د هغوی سیاسي او ټولنیز حقوقو ته لاسرسي شامل دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او سمستا سپام په پېښور کې د یو ثقافتي میلې پاړه اړوم. د خبر پښتونخوا د ثقافت او سیلګری محکمې د پېښور په ګور ګټري کې د دې میلې تابع کړې و. شبیر جان پر رپورت لري.
د دغه ثقافتي دورزنه میله تابع کونکي د خیبر پختونخوا د ثقافت او سیلګری محکمه یو چارواکي علي احمد مشال لیډو ته د میله د مقصد په خپل ول چې کوم هنرونه او کلتوري هلې ځلې په پیښور او په خیبر پختونخوا کې په ختمې دودي د هغه واپس را ژوند کولو او نوې کلته د هغه را مخته کول دي.
د میله مقصد چې هغه کوم آرت چې ختمېږي لګیا د خلکو په نظر کې اهمیت ختمېږي، یا خلک هغه طرف ته ډیره توجه نه ورګي، هغه آرت چې دوباره خلکو په منځ کې راوستل او مغې د پرمون ټولم داسې کسانو ته سټالونه ورکړي دي هغوی هغې کې سټاک هم خرڅولی شي، هغوی باندې هېڅ قسم کرایه هم نشته دوه درې ورځو پورې. خو دا ټول کسان داسې دي چې کوم مختلف آرټس کې دوی اسپیشلایز کړی ده، لکه مونږ سره کسان دي برونز والا، چار سدې جامو کارونو والا، سپلو والا، او دا مختلف قسمه جیولریز والا چې دوی په خپل لاس دا سیزونه جوړوي. ماشومانو د پاره بیل سیکشن پکې جوړ کړی.
همدغه میله کې د موسیقي د پخوانو او زړو آلاتو سټال لګونکي پرنس ماهر الله وایي چې د دوی سره په سونو کال زړو د موسیقي آلات او ورسره د هغه وخت د سندرغاړو د موسیقي ریکارډونه هم شته دي.
ماسو ګرام پوند چې 110 سال پرانه دي، ټپ شو نه ګرند ریډیو شتا، ماسټر واز ریډیو شتا، چې دا هم د میډ انګلند پرته دي، مختلف دی پای دی مړ پی دی تګي ما 70 سی تعداد پر ما سره ریډیو شتا او ټول اوریجنل کنډیشن کې چلی. نو دا که په خبرو زو خو ته د بخوانی کلچر خیم ما شومان راشي داسې شي د ریډیو دانه پیج نه باجن پی بیا و تر غیس ټول برم در تر کارو لوم شو کوم نه دی خوشاله شي په خوانی شنو وي نن کوم ثقافت دی.
یو زنانه ماګول چې دغه میله کې د جامو او صادرو سټال لګولې دی وایي چې دوی د 1300 کالو راسي په خپل کور کې په کپلو او صادرون د کډې کار کوي.
ما خو جی تقریبا 1300 کال کې 1500 ماده کار شروع کړی بزنس، ما بیا کډی کارخانه او لګولا نور ماشين دي مارټول په خپل اغستې و. نو هغه باندې شکر الحمدلله زه مردانه صادرون هم جوړم، مردانی کډې کپڑا جوړم او هغه ډیر زیاته خزنی بلی او هغه ډیر استعمالي خراب دی نه. دا خو ډیر زیاته ضروری کدا ایگزیبیشن نه نو موږ خو چم نه پیژنو چې موږ روت ورته موږ
دغه میلې له راغلی یو تن شکیل وحدالله وایي چې دوی ترنه خپله ډیر خوند واخیستو ځکه چې د پېښور او بیا د پښتونخوا لپاره داسې تفریحي پروګرامونه ډیر ضروری دي.
داسې ایونټو انعقاد خو یقینا چې دا یو خوشاین خبره د خاورې لپاره، د دې د اوسیدونکو لپاره چې موږ د پښتونخوا د خاورې ته وګورو چې هر اړخ بدمنی ده، هر اړخ چې کوم دی بدبوی ده، د بارودو په داسې حالاتو کې داسې پروګرام انعقاد یقینا دا یو خوشاین خبره ده. خو حالاتو ته لږ دا ګورو چې د ګرمۍ په موسم کې دا قسمه پروگرام کیږي نو د دې کامیابۍ چانسز ډېر زیات کم دي. زه بیا دا ویم چې دا کې سما پروگرامونه انعقاد هر میاشت کم دغه ډېر زیات ضروری ده د خاورې لپاره ځکه چې خلک ټینس دي او یقینا خلکو ته یو ریلیف ملوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است نو اوریدونکو اوسم د خبرونې په دې برخه تاسو ته د باختر ستوري اولس پروگرام وړاندې کوو. د خبرونې کوربه باز محمد عبد او تاسو په تکراری توګه اورئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننې خبرونه کې به د یوې خبرندوی ټولنې د مشر پمړینې رپورټ ولرو، بیا به د وکیل سولمل شینواری د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د جلال آباد ښار کیسټ پلورونکو ته سر ورخکاره کړو. که د پښتو خبرنی زړښت ته پام واړو نو دانش خبرندویه ټولنه یو له هغو څخه ده چې په زرګونه کتابونه یې خپاره کړي. خو په جلال آباد کې مومن خبرندویه ټولنه هم یو له هغو څخه شمیرل کیږي چې په سلګونه عنوانه کتابونه یې خپاره کړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي دي. د دغه ټولنې مشر ژباړن لیکوال نصیر مومن تیره اونۍ عمر دار وخت په جنازه کې ګڼو پرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو ګډون کړو چې حالي په دغه ریپورت کې درکو. د پښتو ژبې ژباړن لیکوال نصیر مومند چې د مومند خبرندویه ټولنې مشرو د تیری شنبه په ورځ د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې ومړ، او د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي تیر کال چې غزنی د اسلامي تمدن په مرکز نومول کېده نصیر مومندی په ویار سلویختینوانه کتابونه خپاره کړی وو.
د اسلامي تمدن په توګه باندې د غزنی د نوموونی مراسمو او په دې مراسمو کې په هیوادنۍ کچه یو لوی سیالي و. ما نصیر الله مومند را وغوښت او دنه مې غوښتنه وکړه چې دغه سیالي سره موږ مخ یو. ما ډیر په عاجزانه او په ډیر کم جرأت مې ورته ویل چې یو درې سلور کتابو چاپ شي په دې مناسبت باندې ډیر بخې. د ماته ویل چې زه به ډیرش کتابونه چاپ کړم. دا خبره ما ته بيخي هیڅ یقین ته نه ورلېدله، مګر حقیقت ته چې کله خبره راغله نصیر الله مومند څلوېښت عنوانه کتابونه د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه د غزنی د نوموونې په مراسمو دپاره چاپ کړل او دا لوی افتخار یې موږ را وبخه.
استاد محمد اسب سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو شمېر کتابونه یې د نصیر مومند په هڅونه لیکلي دي. جلال آباد کے دختیس ادبی بہیر مشر ضیاءالدین ہمتمل ہم د نصیر مومند د خشلن او اخلاص نه متاثر دی. نوموړی وایي
نصیر مومند یو اجتماعي شخص او د دې ټولنې خدمتګار او د دې ځوانانو سره دی ولس سره خاصه مینه لرله. کله به چې زه کتابتون ته لاړم کوم کتاب به مې پکارو دی به خپل را سره ګرځېده، الماری به یې لټولې تر څو هغه کتاب به یې پیدا کړو ماته به یې راکړ.
ځوان شاعر او لیکوال اکمل ظاهر وایي چې کله یې هم کوم کتاب ته اړتیا پیدا شوي نو له مومند خپرندویه ټولنې څخه یې په ارزانه بیه ترلاسه کړي دي.
کلم کتابونو ته اړتیا پیدا شول، کتابونو په کار شول، تللو په جلال آباد کې مومند خپرندویه ټولنې کتابونه رانیول. موږ به تللي دي یو کتاب پسې و، کله به کتابخانې ته ننوتلو سترګې هم په ډېرو داسې کتابونو ولګېدلې چې هغې ته به زموږ اړتیا پیدا کېدله. موږ به نور کتابونه ترې نیول، له بازاره به په ارزانه و. څوک چې په پوهنتون کې به هغوی ته به بیا ډېر تخفیف پکې.
نصیر مومند د عبدالمجید مومند په کور کې له نن څخه 2 کاله وړاندې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ماماخېلو کلي کې زیږېدلی و او لکله نه چې په خاو بد پوه شوی و نو د تعلیم تر څنګ له خپل والد سره په کتاب لورنځي کې کار پیل کړی و. خو د تیرو 10 کلونو راهیسې یې چې خپرندویه ټولنه پرانستې وه تر دې دمه یې تر 1500 پورې دینی، علمي، مسلکي، سیاسي، ادبي او ټولنیز کتابونه خپاره کړي او ټولنې ته یې وړاندې کړي دي. تر 10 پورې کتابونه یې له پارسي نه پښتو ته هم ژباړلي دي. ارواښاد نصیر مومند د تیر یو کال راهیسې د کینسر یا سرطان په ناروغۍ اخته و چې د درملنې لپاره لومړی د پاکستان لاهور او 2 هندوستان ته بوتل شوی و چې د تیرې شنبې په ورځ په نوي ډیلي کې عمر او د 2 په ورځ په جلال آباد ښار کې د مقام خان په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. باختر ستوری گرانو میناوالو د کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری سره د مرکی لومړی برخه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلې وی. راځي چې د مرکی دویمې او وروستۍ برخه ته تم شو. شینوار صاحب تاسو خو هم پښتو کیسې لوستي، هم دری کیسې لوستي او هم نړیوالې کیسې لوستي دي. څومره مزل پکار دی چې پښتو کیسه د گوانڈیو ژبو سره په خاصه توګه یو د اردو او د دری د کیسو سره موازنه پیدا کی.
اول خو دری نه یوازې افغانستان رانغاړي، ایران هم رانغاړي. د دې سره سره هغه کیسې چې ما په دری کې لوستي په تیره د زنزونو ځوانو لیکوالو لکه خالد نویسا یا حسین محمدی چې هغه د ځوان نسل استازیتوب کوي، ځینې کیسې چې ما لوستي دي او د پښتو کیسو سره پرتله کوم په افغانستان کې، یعنی دری کیسې ترینه زما په ځانګړي نظر باندې مخکې دي یا کیسې پخې دي. اردو کیسې څومره چې لازمې دي دلته نه دي ژباړل شوي او په اردو باندې هم زه تسلط نه لرم چې سړی یو پرتله وړاندې کاندي.
ځوانو کیسه لیکوالو ته ستاسو توصیه څه ده چې کم از کم د دې خپلې دری ژبې سره خو خپلې کیسې پرتله کړی شو؟
لویه سپارښتنه مې دا ده چې دوی اول دری ادبیات ولولي. دا کیسې چې زه یادوم په ټوله کې باید د نړیوالو ادبیاتو هغه نابې کیسې ښې کیسې چې اوس له نیکه مرغه وخت په وخت د ټولګو په توګه او څه انفرادي کیسې دي چې ژباړل کېږي څومره چې ډېر کړی شي هغه باید دوی ولولي. د مخه دي چې خپل یو لیکوال انتخابي هغه د لیکوال په باب باندې هم دوی باید ټاکلې پوه ولري چې هغه لیکوال کوم سبک تعقیبوي او په نننیو ادبیاتو کې هغه د کوم مقام څښتن دی. څومره چې ډیره کیسه لولي هغومره د کیسې شوق پیاوړی کیږي ذوق پیاوړی کیږي او د ښو کیسو لیکلو توان ورکوي.
شنواره صاحب تاسې د تیرو 1500 کلونو راهیسي د ملک نه بهر اوسېږئ اوس په لندن کې اوسېږئ. په لندن کې هم ستاسې ټولنه شته دی چې وخت په وخت راټولېږئ. کله مو د کیسې شپه جوړه کړې؟
او په دغه وروستیو کې دغسې یو شپه موږ جوړه کړه. وتلي ژورنالیسټ ډاکټر داود جنبش په کور کې چې هلته 45 لیکوالو زه وم ایمن پسرلی و اکبر برای و کسې مو لوستې په کیسو باندې. هغه یوازینۍ شپه ده چې زما دیږي یوازینۍ ناسته ده چې یوازې کیسو ته ځانګړې شوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پیښور نه وروسته جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه ګڼل کیږي چې پښتو موسیقي پکې خلک زیات اوري. له همدې امله د ښار په بیلابیلو برخو کې کیسټ پلورنځي پرانستل شوي او خلک پکې د خپلې خوښې کیسټې او سی ډي اخلي. دا چې نن سبا کومې کیسټې ښه بازار لري له څو تنو کیسټ پلورونکو سره مو پرې په دغه رپورټ کې خبرې راټولې کړي. سره له دې چې د جلال آباد ښار کیسټ او سی ډي پلورونکي له سوړ بازار نه شکایت کوي، خو وایي چې اوس خلک په نوي موسیقۍ زړې موسیقۍ ته ډېره ترجیح ورکوي. د جلال آباد ښار د وړو منډۍ کوڅه کې یو تن کیسټ پلورونکي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانو مصطفی دی، نن سبا ټول بریالی سمدی او ګلکه او نواب استاد موسیقي ډېر چلی. مخکې چې یو خلک بارې ګلپاڼې او دا رحیمشاه سندرې اورېد، اوس خلک دا نوې سندرې نه اوري، خپل کلاسیک اوري.
یو بل تن کیسټ پلورونکي بیا وایي چې لکه نه چې د موبایلونو میموري او یو اس بی راوتی نو د دوی په کاروبار سخت منفی اغیز کړی دی.
زمانو محمد جان دی، زما دغه د کیسټ دکان دی. نن سبا چې دا موبایل او امریکاټي وتی دي، خو دې چې سل سندري یا یو نیم سل سندري په 500 روپیا چي او هغه ته زمونږ نه کیسټي نور نه وځي. دې خاطر د امریکاټو کاروبار چې دی اوس هغه زیات شوی دی کنه، او زمونږ کاروبار باندې ډیر پریشر دی. اجازه
عبدالغنی چې د جلال آباد ښار د کیسټ پلورونکو د ټولنې مشري کوي، سوزلی دکان په بمونو الوزول شوی خو لا یې هم خپل کاروبار ته دوام ورکړی دی. نو موړی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما دکان والو ته زتاوانی شوما، مالی زیانونه مونږ ته راورسېدل، ګواښونو سره مخ یو. خو د دې وطن بچی د افغان بچی هغه څکله داسې کار نه کوي. زما دغه د روزي یو لار ده، ما ته به خدای پاک په دې کې روزي لیکلي. بعضي خلک وایي خو د دې آمدن په دې رقم ده. خو داسې یو ځوان خو نیم پیدا شي چې را دي شو دي وایي ضروره ستا د 15 لک روپو دکان دی، دا مال ته دی ټول پسین لاو که دغه پیسې والا سبا ته په دې کې وړه خرڅ کړه.
اوس چې د ننګرهار په ډیرو ولسوالیو کې د بدمنې سورې خور دی، خلک د ودونو او خادیو په مناسبتونو کې سندرغاړي نه وربلي، یوازې په ټیپ کې کیسټې غږوي او خپل خوشحالي پرې نمانځي. یو تن چې په همداسي یو مناسبت کې سټونو پسې راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د یادولو ده چې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې تر دیرشو پورې د کیسټ او سی ډي خرڅولو دوکانونه پرانستل شوي چې په پښتو موسیقۍ سربیره پکې ډول ډول انګریزي او هندي فلمونه او پښتو ډرامې هم د مینوالو پر وړاندې ایښودل شوي دي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.